خوګوردن کو بیا هم ستړي مشي د مشالې دیو د دې غړې په خبرونه کې ز اسرار الله مومن ستاسي هر کله کوم دا وخت په پیښور کې د مازیګری 15 بجې دي د اخیری خبري غړې کې ستاسي لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه خبرونه او مرکې لرو خو په سر کې بعد فرخنده وزیر نه د دې سات تازه خبرونه ورو
د پاکستان پوس په قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی کې د وسوالو طالبانو خلاف هوایی بمباری کړي په بلوچستان کې ډاکټرانو د تنخوا سیوا کېدو لپاره کاربندیز اعلان کړي او په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح خلاف په مظاهره چانو تشدد او ډزې شوې. د خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلی سیمه او رغزو کې د ملکی پوس لخوا د وسلوالو طالبانو په پټنځاینو نن سهار هوایی بریدونه شوي چې پکې د یو لس مشکوکو ورپکو د وژنې ریپورټونه راغلي دي. د پاکستان د پوس د اطلاعاتو د ادارې ایس پی آر یو ډایرکټر بریګیډیر سید عصمت علي مشال ریډیو ته وویل د اورغزو ایجنسی په یو شمیر برخو کې د تیرې سمودې راهیسې د وسلوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات وخت په وخت پیلېږي او دغلته کوم لوی عملیات نه دي. بریگیڈیئر عصمت علی وائی
جب ملٹنٹ کی خبر ملتی ہے تو یہ جو بڑا آفینسو نہیں ہے
کله چې د ورپکو خبر تر لاسه کیږي دا سلوی عملیات نه وی او په پوره ورغزو کې پوځي عملیات نه دی روان. دا د وسلوالو طالبانو په دوه پټنځایونو حمله شوې دي. په دغه سیمه کې د 15 نیولې تر شلو پورې د ورپکو د موجودګۍ خبرو په هغوی باندې بریدونه شوي خو کوم غټ عملیات نه دی ترسره شوی.
د بر اورغزو په ماموزه سیمه د جټ الوتکو دا بریدونه په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د پاکستان مطبوعات خای د پاکستانی په وزلخوا په شمالي وزیرستان د القاعده او وسلوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل کړي شي. په بلوچستان صوبه کې ډاکټرانو د تنخوا د سیوا کېدو لپاره د نن نا کاربندیز اعلان کړي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده د ملک ته نورو صوبو په رنګ دي د دوی تنخوا هم سیوا کړل شي. د کوټې د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر صمد پانیزی مشال ریډیو ته کچری حکومت د دوی تنخواه سیوا نکړي نو دوی به د صحت صوبایي محکمې ته خپل استفاګانې ورکړي.
ګرد ډاکټرانو استفاوی جمع کړي دي او کله چې موږ ضرورت پېښ کړو دا ګرد استفاوی ورو ګورمنټ ته جمع کوو. دوی دا ته په ګورمنټ ریکشن ته موږ ګورو کړه دا د مزید د سامان وک او مطالبات کنه کې تسلیم شاید موږ په ډېر روز ورسره خپل استفاوی ګورمنټ
د نوړاندې په پیښور کې هم ډاکټرانو د تنخواه د سیوا کېدو لپاره 100 ورځې کاربندیز کړي وو چې اوس پای ته رسیدلې دي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر نه په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماخام د کابل د ارګ په ماڼۍ کې د پاکستان نه ورغلي پارلماني پلاوی سره وکتل. د دغې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان د قومي اسمبلی او د سېنات غړو چې مشري فیصل کریم کندی او میر جان محمد جمالی کوله افغان ولسمشر ته په تخار ولایت کې د ورستۍ ترهګر پیښې په اړه د خواشینۍ څرګندونه وکړه او خپل خواخوږي ښکاره کړه. د دې ترڅنګ پاکستانی وی د افغانستان د پارلمان د غړو سره د خپل لیدلو کتلو نه هم ولسمشر کرزی ته معلومات ورک او یادونه وکړه چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پارلمانونو اړیکې ښې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنرال مارټن ډمپسي د امریکا د ګډو ځواکونو نوی چیرمن اعلان کړی دی چې د اډمیرل مایک مولن وروسته به د خپل څوکۍ چارج سنبالوي. په دغه مهال په واشنگټن کې اوباما اویل جنرال ډمپسي د عراق په حالاتو ډیر ښه خبر دی او دا به په عراق کې په امریکایي پوس ډیر ښه اثر وغورځوي. اوباما وایي
We have much to do, from bringing our troops home from Iraq to beginning to reduce our forces in Afghanistan this summer and then transitioning to Afghan lead.
ولسمشر اوباما اویل د عراق نه په وسرا وستل په افغانستان کې د امریکایي پوس شمیره کمول افغان ځواکونو ته امنیت سپارل په لیبیا کې القاعده ته ماته ورکول او د لیبیا د ولس د ساتنې لپاره دوی ته ډیر څه کول دي او زیاته کړه د دې ټولو لپاره په بجټ کې سخت فیصلې هم کړې دي چې د امریکا د پوس نه د نړۍ یو مضبوط او تکړه پوس جوړ کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ریپورټونه وای د یمن په مرکز سنا کې د تازن خطو ورستو اندیښنې دي چې په هیواد کې به تاوتریخوالی لا نور زیات شي چې ولسمشر علي عبدالله صالح هڅه کوي د خپلې واکمنۍ خلاف د روان پاسون زور کم کړي. صالح له 150 کلونو راهیسې واکمن دي. ریپورټونه وای نن سهار وختي په سنا کې چاودنې او ډزې اوریدل شوې دي خو تر اوسه د مرګ ژوبلې څخه خبر نه دی راغلی. تیر ورځ حکومتي الوتکو د زنجبر او تایس په خارونو هم په په مظاهره چانو بمباری کړې وه چې پکې د 500 کسانو د وژنې رپورټونه راغلي دي. او وروسته خبردا چې په مصر کې د بشري حقوقو مبارز حسین الحمالوی پوځي چارواکو پر دې نیولې چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په خرابې وضع خبرې کړې دي. درې دیرش کلن الحمالوی د مصر د یو نیجی ټلویزیون سره د خبرو پر وخت ویلي وو چې په وس د پخوانی ولسمشر حسن مبارک ته واکمنۍ خلاف په خلکو په تشدد کې لاس لرلو. په مصر کې سیاسي ډلې او مظاهره چان په تیرو مظاهرو کې د پوس پر ول سختي نیوکې کوي. داو خبرونه.
خبرونه مو د فرخندا وزیر نو اوریدل. په روانه غړی کې به واوري کڅ هم د رسنۍ لخوا رپورټونه دي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن پریکړه کړې. ولې د پاکستان پوځ د اطلاعاتو ادارې یو لړ پوری چارواکي دا خبرونه رد کړي او وایي
زه د دې په اړه څه نه سم ویلای او داسې څه مهمه خبره نشته. دا د خبری رسنیو ګنګوسی دي.
د پاکستان په قبایلی سیمه اورګزی ایجنسی کې نن یو وار بیا د پاکستان جنگی جازونو د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو بمباری کړي. په اړه یو چارواکی وایي
دا وجهه ده علي بس یو خدي زور دی په غیب باندې شوی او یو مامور دی په غیب باندې شوی جازونو بمباری په دې دوځو باندې شوی نن سهار.
او د 15 ورځو د سفر وروسته د امن مارچ په غرض دوه خبريالان په موټر سایکل له پیښور څخه کراچي ته رسیدلی. د دې مارچ څه مقصد دی؟
زمون د دې امن سفر مقصد دنیا ته دا ویلو چې زمونږ صحافیان چې کومرونه دی په خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې هغه انتهایی خطرناک صورتحال سره مخ دي او موږ غواړو چې موږ ترې تحفظ راکړي.
دا انور یو شمیر رپورټونه لرو خو د مشال تر څنګ اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. نړیوالې او پاکستانی رسنۍ وایي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو شروع کولو پریکړه کړې. ولی پاکستانی چارواکو تر دې دمه د دې خبر پخلی نه دی کړی. زموږ همکار ګلیاس په دې اړه یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه وورو.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو خبره په داسې محل مخې ته راغلی ده چې تېره اونۍ د امریکې ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن او د بهرنو چارو وزیر هیلی کلینټن د پاکستان دوره کړې وه. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د سرچینو د خولې لیکي چې په دې ملاقات کې د پاکستان او امریکې چارواکي په فوجي اپریشن سلا شوي وو. بلخوا د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان د ممکنه اپریشن خبره ردوي. د پاکستان فوج د تعلقات عامه ادارې آی ایس پی آر ډایرکټر بریګیډیر عظمت علي مشال رډیو ته وویل
زه د دې په اړه څه نه سم ویلای او داسې څه مهمه خبره نشته. دا د خبری رسنیو ګنګوسی دي. تر اوسه پورې هیڅ نشته او زما په علم کې هم داسې خبرې نشته.
که څه هم د عملیاتو په اړه د پاکستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې تضاد ښکاري خو رایټر خبری ایجنس لیکي چې د شمالي وزیرستان ممکنه فوزي اپریشن لپاره مرستندوی ادارو تیاری پیل کړی دي او د ممکنه 3,15,000 بې کوره کېدونکو خلکو لپاره پاکستان حکومت ته دوی وینا کړې ده. مشال اډیو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان سره په دې اړه تماس ونیولو نو دوی ویل چې په رسمي توګه د دوی ادارې ته سندې ویلي شوې.
یو این ایچ سی آر سره یو چا افیشل رابطه نه ده کړې په دا سلسله باندې. څنګه چې په اخبارو کې رپورټ شوی دی چې د حکومتي اتارټیز لخوا هیومانیټیرین اتارټی سره رابطه شوې ده، لیکن که کم وخت تیری فارمل رابطه وو هم چې د یو این ایچ سی آر سره. نو یو این ایچ سی آر د همیشه رنګه به تیاری د نوي ډسپلیسمنت تر رسپانس کوم د پاره ایمرجنسی د وجه یو این ایچ سی آر خپل هومورک پر دی او یو این ایچ سی آر تیار دی چې خدای نه خاصه نوي ڈسپلیسمنٹ دا هغه د پاره زموږ څه پلانینګ شته.
امریکا په پاکستان له مودې راسي په شمالي وزیرستان کې د وسلوال طالبانو او حقاني ډلې پر ضد د فوزي عملیاتو پیلول غوښتنې کوي چې د دوی په وینا حقاني ډله دا سیمه په افغانستان کې د امریکې ځواکونو پر ضد استعمالوي. خو په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د مې په 2 منیټه په ایبټ آباد کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژل شو چې د هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وي. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې اړیکې سم لور ته راولي.
د ګلیاز رپورټ مو واردو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم رسنۍ وایي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کولو سلا شوی دی، خو له دې سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې پخوانیو پوځي عملیاتو ته په پام سره هلته په سیمه کې داسې یو خوځښت ښکاري چې وښایي چې آیا هلته په رښتیا هم د پوځي عملیاتو تیاری روان دی. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له خبریال او د قبایلي سیمو څېړونکي شوکت خټک مخې ته ایښې ده. هغه په ځواب کې وویل
همیش چې په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي د فوج لخوا، نو هغه داسې نه وي چې بس اعلان وشو بس هر ته عملیات شروع شو. د هغې دپاره ښه ټیک ټاک تیاری وي، نه صرف د مقامي خلکو سره په مشرانو سره په هغې خبرې اترې وي، بلکې که موږ وګورو فوج خپل هم کوشش دا لري چې هلته خپل کم فوج دی د هغې شمېره هم زیاته کړي، د هغې هلته کې کوم وسایل دي فوجي وسایل هغه هم زیات کړي. خو که موږ اوس وګورو په دې وخت د فوج لخوا داسې څه حرکت پسیمه کې نخ کاری.
خوشوکت خټک صاحب، د امریکا د فوج مشر مایک مولن هم وایي چې پاکستان په دې رضا سوی دی چې عملیات پیل کړي، نو ستاسو په خیال باندې که په داسې حالاتو کې ستاسو تیاری نه دی نیول سوی، ځکه داسې نه ښایي چې تیاری نیول سوی دی، نو بیا امکان که چېرته عملیات کېږي نو په کوم شکل کې کېدای شي؟ بیا
زه یو سوچ لرم، تاسو کوم ذکر وکړو چې د امریکې فشار ضرور موجود دی او هغه دا غواړي چې په سیمه کې کم ترخاګر چې دي موجود دي دغه پر ضد د عملیات وشي. اوس ما دا خیال دی چې په سیمه کې که عملیات وي هم هغه به ډېر محدود پیمانه عملیات وي، چاته چې موږ سرجیکل سټرایکس وایو، یعنی په کم ځای کې چې شکمن خلک دي په هغوی بریدونه وشي، په هغوی هوایي بریدونه هم کېدای شي، په هغوی باندې کمانډوز اکشن هم کېدلی شي. خو نور داسې څه زمانه د خیال چې داسې عملیات پوشي چې غټې پیمانه باندې به وي، ډېر خلک به بې کوره شي او ډېر خلکو ته به زیان ورسي.
شوکت خټک، یو بله پوښتنه دا ده چې که چېرته داسې عملیات کېږي په شمالي وزیرستان کې، آیا په قبایلي علاقو کې داسې سیمې شته چې هغه ته په ممکنه توګه باندې چې هلته کوم اروپا کې دي یا خو هغه تللی سي یا هغه تللی دي؟
یقینا داسې سیمې شته. زه به ذکر وکړم په جنوبي وزیرستان کې دوانه سیمه چې دا هغه د پاکستان یو پلوي چې کملته نظیر ګروپ ته هغه په ولکه کې ده، نو هلته کې هغه سیمه کې فوجي عملیات نشته، نو څه خلک خو یقینا هلته هم تللی شي. لکه ګل بازار د نظیر سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی په یو ګروپ کې یا یو تنظیم کې هم یادېږي. خو دې سره سره د جنوبي وزیرستان په مسودو علاقو کې هم داسې سیمې شته چې هلته کې فوج خپل عملیات نه دي کړي. دې سره سره په کورما ایجنسۍ کې، په اورګزی ایجنسۍ کې، په څه سیمو کې خو عملیات هم ضرور روان دي لکه په اورګزی کې، خو په کورما کې یا د اورګزی پس سیمو کې د طالبانو اوس هم موجودیت شته. نو که موږ ګورو د باجوړ نواخله د وزیرستان پورې داسې علاقې ضرور موجودې دي چې هلته کې نه صرف ترخاګر خپل جال جوړولی شي، بلکې دوی خپل موجودیت تاول نه لري او یقینا کلته عملیات شروع شي، نو دوی ته بس مشکل نه وي چې خپل نتورک چې دی، خپل ملګری چې دی، نورو سیمو ته انتقال کړي.
شوکت خټک صاحب، اخیری پوښتنه دا ده چې آیا په شمالي وزیرستان کې پاکستان حکومت یا فوج داسې عملیات کولای شي چې هغه له شمالي وزیرستان څخه امریکا کمې اندېښنې لري یا افغان حکومت لري هغه پر ځای شي؟
کولای خو ضرور شي چې دوی په شمالي وزیرستان کې هم په هغه رنګ اپریشن وکړي، عملیات وکړي چې کوم په سوات کې وشو. خو که په شمالي وزیرستان کې موږ وګورو څه اختلاف ضرور موجود دی، او اختلاف نه صرف په موږ په سیاسي ګوندونو کې دی، دا هم په دې اتفاق نه دی چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات وشي، بلکې که موږ وګورو زموږ په اسټابلیشمنټ کې هم دغه سوچ دی او هغه د اوسه نه دی، ډېر زوړ دی چې پلانې ښه طالب دی او پلانې بد طالب دی. نو همدغه ښه طالب چې تر څو پورې ښه ګڼلی شي او هغه خپل دښمن نه ګڼلی شي، نو ما نه دی خیال چې په هغه سیمو کې به داسې عملیات وشي چې هغه به دنیا ته اطمینان ورکړي.
دا چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو څه تیاری شوی او کنه، او دارنګ دا به څه ګټې مخې ته راوړي، په دې اړه عبدالحی کاکړ له قبایلي سیمو کارپو شوکت کټک سره مرکه کړې وه. همدغه رنګ اوریدونکو، د په دې اړه رایټر خبري اجانس هم یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل کېږي د رپورټونو لمخې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری کوي. دا داسې عملیات دي چې پاکستانی پوځ به پکې د نړۍ له ځینو خطرناکو اورپاکو سره مخامخ شي. امریکا به پر پاکستان فشار اچوي چې په دې عملیاتو کې په شمالي وزیرستان کې میشته حقاني شبکه له منځه یوسي، کومه چې په افغانستان کې د دوی یو له سخت غبرګون ښوونکو ډلو څخه ده. پاکستان په نورو قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي، خو په شمالي وزیرستان کې عملیاتو کولو ته ځکه زړه نازړه دی چې دا د دوی له یوې لوی خطر سره مخامخ کولی شي. راټر خبري اجانس د حقاني شبکې په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي او هغوی ته یې ځوابونه لیکلي دي. راځئ چې تفصیل یې له بوریوال کاکړ څخه واورو.
رویټرز خبري اجانس د دې لیکنې په لومړۍ پوښتنه کې لیکي چې حقاني شبکه څه ده. په ځواب کې لیکي حقاني شبکه د دې ډلې د مشر جلال الدین حقاني له نامه سره تړلې ډله ده او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونو پر ضد له جنګیدونکو ډلو څخه یوه او شاید تر ټولو زیاته ویرونکې ډله ده. جلال الدین حقاني په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د مخالف قومندان په توګه مشهور سو او د مجاهدینو د راغونډولو د ښه صلاحیت پر اساس د امریکا او پاکستان له استخباراتي ادارو او سعودي عرب څخه فنډونه او وسلې ترلاسه کړې. نوموړي ته په هغه وخت کې دومره قدر ورکړل سو چې د امریکایي ولسمشر رونالد ریګن په وخت کې سپینې ماڼۍ ته هم تللی و. خو کله چې امریکایي ځواکونه په 2001 کال کې افغانستان ته ولاړو، نو حقاني خپل توندمزاجي او جګړیز هنر د لویدیځو ځواکونو پر ضد په کار واچو. له دې وروسته هغه له خپل ملګري اسامه بن لادن سره د امریکا د دشمنانو په لیست کې پر مهم ځای واچول سو. ویل کېږي چې جلال الدین حقاني دا وخت 70 کاله عمر لري او ناروغ دی، او داسې لیدل سوي دي چې د هغه زوی سراج د حقاني شبکې ورځنۍ چارې پر مخ بیايي. رویټرز د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی چیرې فعالیتونه کوي لیکي، حقاني کورنۍ د افغانستان د پکتیا ولایت د زدرانو له قبیلې سره اړه لري. دغه ډله د افغانستان په جنوب کې فعال ده او هڅه کوي چې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د خپلو روایتي مرکزونو واک بیا ترلاسه کړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو پایل هم حقاني شبکې کړی وو، او په دې هیواد کې د یو شمیر لویو بریدونو تر شا د دوی لاس و چې په هغه کې د کابل تر ټولو پر مهم هوټل برید، د ولسمشر حامد کرزي د وژلو هڅه، او په کابل کې د هند پر سفارتخانه ځانمرګي برید شامل دي. د دې ډلې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې په پراخه کچه په نښه شوی دی. رویټرز خبري اجانس په دریمه پوښتنه کې لیکي چې ولې پاکستان حقاني شبکې ته دا اجازه ورکوي چې په شمالي وزیرستان کې پاتې شي. په ځواب کې لیکي، حقاني شبکه د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی سبب دی، او امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات وکړي او دغه ډله دې له منځه یوسي. خو پاکستان دا خبره نه مني چې ګواکې دوی له حقاني شبکې سره اړه لري. که په افغانستان کې د کومي روغ جوړې لمخې د لس کلنې جګړې له پایته رسیدو سره پاکستان دا فکر وکړي چې د دوی ګټې په خطر کې دي، نو حقاني شبکه داسې ډله ده چې پاکستان ترې کار اخیستلی سي، او پاکستان په افغانستان کې د خپل سیال هیواد هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د حقاني شبکې یاغیتوب ډیر مهم ګڼي. او کچیر پاکستان پر حقاني شبکه برید وکړي، نو کېدای سي چې په پاکستان کې حالات نور هم کړکېچن سي. رویټرز خبري اژانس څلورمه پوښتنه په دې اړه راپورته کړي چې آیا حقاني شبکه به په افغانستان کې د روغ جوړې په بهیر ورګډه کړل سي او کنه. په جواب کې لیکي، پاکستان دا هیله لري چې امریکا به په افغانستان کې د روغ جوړې په خبرو اترو کې د حقاني شبکې هرکلی وکړي، او افغان چارواکي هم داسې فکر کوي چې حقاني شبکه له دې بهیر څخه نسی ایستل کېدای. که څه هم حقاني شبکه د طالبانو مشر ملا عمر مني، خو د امریکایانو په فکر دوی د طالبانو تر واک لاندې نه بلکې په خپل سر عملیات کولای سي. امریکایان په دې پوهیږي چې جلال الدین حقانی په خوا هم خپل وفاداری بدل کړې ده، او د خپل زوی سراج حقانی په پرتلا نرم مزاج دی. امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د وتلو تر پایل وړاندې هلته آرامي رامنځته کړي. که څه هم جلال الدین ناروغ دی، خو بیا هم خبرې ارزښت لري، او له حقانی شبکې سره یو تړون کول کېدای سي یو هوښیار ګام وي.
د وسلوالو طالبانو یوې ډلې حقاني ډلې په اړه د رایټر خبري اجان ځنې پوښتنې او د هغې ځوابونه تاسې ته بوریوال کاکړ باندې کول.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره.
اردن کو تاسو د مشالې جو اخیری خبري غاړي اوري او یو رپورت تاسو لپاره لرو. پاکستانی سرچینې وایي د قبایلی سیمې په برا کورما ایجنسی کې پاکستانی جنگي الوتکو د وسلوال اورپکو پر پټنځایونو بمباری کړې چې پکې اتلس وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور چوبل دي. د وسلوال اورپکو ډلو لخوا په دې اړه لا څه نه دي ویل شوي. طارق اورغزی له سیمې نور حال لکوي.
په قبایلی سیمه اورګزو ایجنسی کې جټ الوتکو د وسلوالو په ټکانو بمباری کړې ده. سپکې وسلوالو ته ځاني او مالی زیان رسېدلی دی. د معلوماتو تر څنګ نن سهار بره اورګزو ایجنسی په یو شمېر سیمو کې جنگي الوتکو د وسلوالو سنگارونه په نښه کړل. سپکې د عسکري سرچینو تر مخه لږ تر لږه شپږ وسلوال مړه او دولس زخمیان شوي دي. په دې بمباری کې د وسلوالو څلور ټکانو ته هم زیان رسېدلی دی. د متضادو راپورونو تر مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په دې هوایي کاروایو کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې شمېره د دینه زیاته ده. ویل کېږي چې د وسلوالو د مړو شمېره تر ولسو پورې ده، خو له ځینې سرچینې دغه شمېره نه تصدیق کوي. آزادې سرچینې وایي چې د بمبارۍ له امله مقامي طالب کمانډر طارق ګیدړ هم مړ شوی دی. بلخوا د جټ الوتکو لخوا د وسلوالو په ټکانو د بمباري کولو نه وروسته د مقامي کمانډر د وژل کېدو سره نور زیان تر اوسه پورې طالب وسلوالو نه دی تصدیق کړی. د اورګزو ایجنسی انتظامیه سره د رابطې نه پس یو غړي نوم نه ښودلو په شرط په دې حکله مشال رډیو ته وویل:
دا جناب علی بس یو خدای زور دی په غیب باندې شوی او یو مامور دی په غیب باندې شوی چې زونو بمباری په دې ګوزه باندې شوی. نن سهار نه دي اندو خلاف چې څنګه منګرو باندې کې عام خلک څه دي کې خام شتانه او موضوع کې عام خلک نشته ټول زړه خلک
یاد دی چې منځنی او کوزی او رغزو ایجنسی سیمه کې د وسلوالو خلاف کامیاب عملیاتو نه پس بر او رغزو ایجنسی کې فوزی اپریشن د وسلوالو خلاف دوام لري، کوم کې چې وخت په وخت امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر خلاف دغه شان هوایي عملیات کیږي. طارق اورغزی، مشال رادیو، او رغزو ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوردونکو د اورګزو ایجنسی نه بلوچستان صوبې ته ځو. هلته کې د ډاکټرانو هړتال لا هم دوام لري. که یو پلو حکومت تر شپېتو زیات ډاکټران فارغه کړي، نو بل پلو ګڼ شمېر ډاکټرانو هم خپل استعفاوي له خپلو مشرانو سره جمع کړي دي. خو دنو ناصر نور تفصیله کوي.
په بلوچستان کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو هړتال روان دی. پرون حکومت بلوچستان د همدې هړتال له کبله تر شپېته زیات ډاکټران له دندو څخه ګوښه کړل. که څه هم د هړتال اعلان ځوانانو ډاکټرانو کړی، خو سینیئر یا مشران ډاکټران یې هم ملاتړ کوي او په ګوښه کړل شویو ډاکټرانو کې ځینې سینیئر ډاکټران هم شامل دي. خو په دې برسېره په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو هړتال لا هم روان دی. په سنډیمن روغتون کې ځینې کسانو چې رنځوران یې داخل کړي وو مشال ته وویل:
ما نوم حاجی مرزا خان مریض مل مسلم باغ راوړی دی. کلاچی کې لږ خوشوي وو، لاری سره ټیر لاندې سوی وو پښه. اواز مې دلته یو ډاکټر لره راوړلی، هغه راته وویل چې بیا ته دا دوایي وخوري، بیا یو څو ورځې باید بیا راوړي. ډاکټر نست نور مریضان هم بس حال دی ګرد پراته دي، ورور څوک خپلې دوایانې راوړي، څوک څه کوي څوک څه کوي، مریضان پراته چې ډاکټر یو نسته.
ما نوم عطا محمد، زه جمعې په ورځ ما رنځور حالت ویش سوی درې ګولۍ راوړم دی. دلې یو نه داخلاوي، بیا خو په سپارښتو په دغه داخله کوي. اوس پروت دی مریض که نرس ته وایي هغه نه راځي، هېڅ لفټ نه ورکوي. ډاکټر انګر پر هړتال دوایان دا موږ خپله د بازار راوړو، هغه نه ور لګېږي، صحیح ډاکټر پیدا کېږي.
له دې سره نن غرمه په سلهاوو ډاکټرانو د وزیر اعلی هاوس مخې ته لاټین وکړ. که څه هم امنیتي ادارو احتجاج کوونکي ډاکټران د وزیر اعلی کور ته نه پریښول، خو ډاکټرانو اغزن تار مات کړ او په زوره د وزیر اعلی هاوس مخې ته ورسېده. هم هلته احتجاج کوونکو څو ډاکټرانو د خپل احتجاج په حق لوویل:
مانو ډاکټر نه مطلب مر احتجاج تر هغه وخت پر دغه حکومت مر څه خبرې دی، هغه ګره ومني مر احتجاج تر هغه پر شروع روان دی. مر ډاکټران تقریبا سل کې سل فیصد کم ډاکټران دي، او د کم په د صوبې د نور هسپتالو سم ډاکټران راغلي دي، او ډېر کافي تعداد د ډاکټرانو چې نن راغلي دي، او تقریبا نور مر د احتجاج پر مخ باندې ځي تعداد هم دغه زیاتی. مطالبه دا چې مر د فیډرل برابر چې کم ډاکټران حقوق ورکل سوی دی مرغه غواړو او د ډاکټرانو تحفظ دی وسی د مطالبات
زما نوم ډاکټر ایوب ترین دی زمر د اجازه پاک مردا ویل غواړو چې مر وای ډی بلوچستان د وای ډی پاکستان یو ځینی شاخ دی او مر د وای ډاکټرانو تحفظ دا یو تنظیم جوړ کړی چې د پی ایم ای شاخ دی او په دې کې ډګر ډاکټران متفق دی او مر د غواړ چې ډاکټران سره کم زیاتوب ظلم او د غو د حقوق پاسداري کیږي هغه د حقوق دی او حقوق ملاوسی هغه کم ظلم کیږي هغه دی پاسداري وسی او کم نایل حکومت کم نایل سیکرټری چنن کم ډاکټران برطرف کړي داغه دي شر ازاله وسی
زما نوم ډاکټر شہزادہ دی ډیر سینئر ډاکټران جونیئر ډاکټران گھر پر وزې دی مشت صرف وای ڈی اے دارا کړي دي ستاسو ایمرجنسی سروس وکواستو چر دوی له ایمرجنسی سروس د سبرداري اعلان کړي دي موږ ایمرجنسی سروس ورکو کچيري وای ڈی او مشت وای ستلې ایمرجنسی سروس زهم لاس واغه موږ غر وز د ایمرجنسی سروس زهم لاس اخو وای ڈی څنګه مشتوای موږ غنه نه کار کوو موږ له دې سره تعلق نشته موږ ګر ډاکټران یو موږ ګر دی سره موږ صرف ډیوټي کوو دا د ګورنمنت ډیر غلط فهمي ده چې موږ ډیوټي سینئر ڈاکٹران ڈیوٹی کی مجھ صرف ایمرجنسی ڈیوٹی کو اغم د وائی ڈی اے پہ کہنا باندھی اور دوام د مفاد د پار دوام دش د پار جی نور مو ڈیوٹی نہ کہو مجھ نہ او پی ڈی کہو نہ اوٹی کہو الیکٹیو اوٹی بند دا الیکٹیو او پی ڈی بند دا اغم مجھ نہ کہو مجھ لو وائی ڈی اے سر ملگری ہو وائی ڈی اے سنگ مشتوائی کم مشتوائی ایمرجنسی ڈیوٹی پریش دی مجھے پاگر روز پریش دو
بلې خواته ځینې چاپی رسنۍ خبر ورکوي چې د ډاکټرانو د دې هړتال له وجې تر اوسه په ټول بلوچستان کې تر دېرش زیات رنځوران د نه درملنې له کبله وفات شوي. ډاکټران په خپله دا خبر ناسم بولي. مشال راډیو هڅه وکړه چې د صحت د څانګې له سیکرتر اسمت کاکړ یا هم د صحت له وزیر عین الله شمس څخه په دې حکله وپوښتي، خو د دواړو نمبر بند راتله. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوس یو نړیوال رپورټ لرو. د امریکا ورځپاڼه نیو یارک ټایمز وایي چې په شام کې د حکومت له لوري د یو دیالس کلن ماشوم د وجل کېدو وروسته د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره نور هم زور نیولی دی. حمزه علي خطیب د اپریل په 9 د احتجاج پر وخت نیول شوی وو او وروسته یې مړی په دې شرط کورنۍ ته وسپارل شو چې په اړه به یې چاته حال نه وایي. د دې رپورټ مهم ټکی عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په وینا د دیارلس کلن حمزه علي الخطیب د مړي ویډیو پر ویبسایټ پرته ده. د ده په بدن د زخمونو د سیزلو او د ګولیو نښې دي. د شام د بشري حقوقو یو جلاوطنه مبارز ردوان زیده چې د وژل شوي ماشوم له کورنۍ سره په تماس کې دی وایي چې د ویډیو له خپرېدو وروسته د ده کورنۍ ته له میډیا سره د خبرو نه کولو ویل شوي وو. په ویډیو کې یو کس د ماشوم مړي ته اشاره کوي او وایي چې دا وګوري، دا دی د بشار الاسد اصلاحات، او بیا پوښتنه کوي چې بشري حقوقونه چرته دي. نیویارک ټایمز وایي چې د دې ماشوم د مړی ویډیو د بشار الاسد پر ضد له تیرو شپږو اونیو راهیسې احتجاج ته یو نوی ژوند ورکړی دی. له کله چې ویډیو خپره شوې ده، له هغه وروسته تر 850,000 زیات کسانو د فیسبوک پاڼه کتلې او حمزه علي الحکمت د ماشوم شهید په نوم نومولی دی. د شام په بیلابیلو شهرونو کې په زرګونو خلکو مظاهره کړې دي. دوی شعارونه ورکول چې موږ ټول حمزه علي الحکمت یو. یو مظاهره کوونکی وویل خلک د حمزه په مرګ ډیر خفه دي، هغه یو ماشوم او د ده وژل یو ډیر جدي جرم دی. په یو بل مظاهره کې ښځې او ماشومان په سندریزه طرز کې وایي خلک حکومت راپرځول غواړي. دوی بیا له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا تاسو له حمزه علي الحکمت څخه دومره ویرېدلی یاست؟ د شام د بشري حقوقو یو جلاوطنه مبارز ردوان زیده وایي وژل شوی ماشوم حمزه علي الحکمت اوس د شام د انقلاب یو علامت ګرځېدلی دی. نوموړي زیاتوي چې د ده مرګ د بشار الاسد د حکومت او د امنیتي ځواکونو له ظلمه خوند اخیستل په ډاګه کوي.
په شام کې د حکومت له لوري د یو دیالس کلن ماشوم د وژل کېدو وروسته د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرو نور هم زور نیولی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ درته عبدالحی کاکړ وړاندې کبو. اوس وخت شوی دی په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلی ده. نو راځي چې د هغې نه واورو چې په پاکستان کې او په نړۍ کې څه حالات روان دي. نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پوځ په قبایلی سیمه او رگزو کې په هوایی بمباری کې یولس مشکوک اور پکې وژلی دي. په بلوچستان صوبه کې ډاکټرانو د تنخوا سیوا کېدو لپاره د نن نه کاربندیز پیل کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنرل مارټن ډیمسي د امریکا د ګډ ځواکونو نوی چیرمین اعلان کړی او په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح خلاف په مظاهره چیانو په تشدد کې د 500 کسانو د وژنې رپورټونه راغلي دي.
اوردونکو لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوردل او د غرنګ تاسبا د پاکستان په ورسپونو کې اورید کتلی وی چې پاکستان کې خبريال سلیم شهزاد د پرون رئیس به درک دي. نو دا رنګ د دغه هیواد پولیسو لمخې د پنجاب صوبې سرای نورنګ سیمه کې د خبريال سلیم شهزاد ګړ مندل شوی دی چې ورسره یو مړی هم پروت و. نور تفصیل د مشال ډیو خبريال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
د اتوار پروز د اسلام آباد نه د بيدرک شوی صحافي سلیم شهزاد اوخي حمزه امیر مشال ریډیو ته وویل چې هم داوس پولیس هغه ته خبر ورکړو چې سلیم شهزاد موټر د پنجاب خار سره علمګیر سره مندلې شوې دي. چینیز دی وسره یو ناپیژندونکو مړې هم پروت دي. ولې دا معلومه نه ده چې دا مړې د چا دي. حمزه امیر زیاته کړه چې دا وخت هغه د اسلام آباد نه سره علمګیر ته روان دي. د دې نوړان دي حمزه امیر مشال ریډیو ته وویل چې سلیم شهزاد نن درې مورز دا چې د اسلام آباد د اف 62 سېکټر نه د خپل ګاډي سره درک شوې دي. حمزه امیر دا هم ویل چې صحافي سلیم شهزاد د هانګ کانګ یو خبری ویپانی لپاره پاکستان کې د بیورو چیف په هیڅ کار کولو او هغه به تحقیقاتي رپورټونه برابرول او دا ګومان هم کیږي چې هغه دغه رپورټونه لوجې غیب کړی شوی وي. نو موړی د سلیم شهزاد په حق لا زیات کړه.
او اتوار کی شام دنیا نیوز کے پروگرام کے لیے انوائٹ کیا ہوا تھا جس کے لیے انہوں نے 6 بجے وہاں پہنچنا تھا تو 5:30 پہ گھر سے نکل
هغه د اتوار په مخام د دنیا نیوز ٹی وی او پروگرام لپاره د پله کورا پنیمه بجې په خپل گاډي کې وته. هغه لا شپک بجو پورې حل تر رسیدلو. خو کله چې د شپې نا وخته شو او هغه کور ته رانغی نو موږ سره فکر شو. موږ ټي وي چینل ته ټلیفون وکړو نو هغه وی چې هغه خود سره دلته پروګرام لراغلی نه دی. بیا موږ تانه کې د سلیم شهزاد د بے درک کېدو رپورت هم درج کړو او چې کله مو د هغه موبایل ټریس کو نو معلومه شو چې په کم شپک بجې د هغه موبایل بند شوې دی او هغه په دغه وخت اسلام آباد اف 62 کې وو. موږ د سلیم شهزاد لټون شروع کړی دی او د لټون په دې حالو زلو کې صحافتي رورولي هم زموږ سره ده.
د نړۍ په شمول د پاکستان مقامی صحافیان هم د سلیم شهزاد په بيدرکۍ فکرمن او اندېهمن دي. یو صحافي طاهر خان مشال ریډیو ته خپل فکر صداسي وړاندې کړو.
په ماضي کې چې دغه رنګې پیښې شوې دي جورنالستان خبريالان اوی بيدرکې شوې دي یا تختولې شوې دي یا نیولې شوې دي نو اکثره پکې د کوم استخباراتي ایجنسی دي یا حکومتي ادارې دي هغه پکې لکه د لاس درلو هغه باندې تورم لګول کیږي. نو داسې شکونه موجود دي او دغه د خپل کورنۍ غړي هم دا خبره کوي چې کېدی شي هغه د حکومتي ایجنسو لخوا نیول شوی ځکه چې جورنالستان اکثریت جورنالستان هغه شخصي دښمنه نه لري او تم په خارونو کې شخصي جګړه نه وي او د خپل باندې دا جورنالست کوم غیب دی اده کراچۍ نه راغلو دلته په اسلام آباد کې خپل اوزر د کار شروع کړی دی. نو زیات شکونه کیږي په حکومتي ادارو. خدا هم د افسوس خبره ده چې نن د هغه دریم ورځ شروع شو او هیڅ معلومات نشته. د حکومت لخوا هم تر دې وخت په دې اړه باندې هیڅ نه ویل کیږي. د ځانو تنظیمونو نه فقط په پاکستان کې بلکې نړیوالو ادارو د جرنالستانو اتحادیو تنظیمونو هم په دې باندې د اندېښنې څرګند کړي.
د غرنګ یو بل دی اسلام آباد مقامی صحافي اصغر خان مشال ریډیو ته ویل
سلیم شهزاد صاحب چې کوم هغه همیشه انویسټیګیټیو رپورټینګ کړی دی او زیاتره هغه د طالبانو په حواله سره یا زموږ کوم جاسوسي ادارې دي د هغه په حواله سره هغه رپورټینګ کړی دی. نو د سلیم شهزاد چې کوم اغواله د تیر دوا ورځونه یا درې ورځونه چې هغه یو واشوي دي نو دغه ته هم خلک په دې نظر باندې ګوري او بیا د اسلام آباد چې کوم صحافي برادری دا هغه په دې باندې ډیر زیات د تشويش ښکار دي ځکه چې اسلام آباد کې زیاتره چې کوم غټي لوی ادارې دي د چې کوم جرنالست کار کوي نو هغه د دې پیښې وروسته ځان ډیر د عدم تحفظ ښکار ګڼي.
یادونه ولدا چې د صحافیانو د نور تنظیمونو سره سره پی اف یو جی یا پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د سلیم شهزاد د اغوا کېدو غندنه کړې ده. او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تاسو د سراج ظهیر رپورت واورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ټایم مجله پر ټایم مجله کې لیکوال عمر وړای چې هم دا خبره کوي چې په پاکستان کې خبریال سلیم شهزاد د څو ورځو نه بیدار کړي تر شا یې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د لاس لرلو خبره کیږي. د بشري حقوقو د چار نړیوالې ادارې ویلي چې دغه معلومات یې د باوري منځګړو نه ترلاسه کړي دي. دا چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند د کومو ګواښونو سره مخامخ دي او د پیښې کومې اندېښنې راولاړې کړي دي. د دې مقالې په غټو ټکو کې به یې واورو چې ملیحا امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي.
په ټایم مجله کې لیکوال عمر وړایج په پاکستان کې د یو نومیالي خبریال سلیم شهزاد په لادرکه کېدلو یو مقاله کې لیکلي. نوموړي د 9.5 غنټو نه ورکوټه چې د خوندیتوب په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. د بشري حقوقو د سر نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په ولکه کې دي او پرې تشدد کېدلی شي. نوموړي د ټایمز آنلاین او د ایټالیا د خبري ایجنټس لپاره خبریال دي. ل لیکوال په خبره ویل کېږي د نوموړي په خواني رپورټونو مخکې هم ISI کار کړی و، خو اوس د هغه رپورت د خبرېدلو نه دوه ورځې وروسته لادرکه شوې دي چې پکې یې ویلي وو القاعده په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز ځکه بریدو کړ چې د یادې شوې ډلې او د پاکستان بحري پوسټ ترمنځ د خبرو اترو سلسله ماته شوه. نوموړي په خپل رپورت کې دا دعوه کړې چې دا برید القاعده د پاکستان د بحري چارواکو د دوی سره د تړاو لرلو په تور کې د نیولو پر ضد په بدل کې کړی و. د پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې په وخت یې د پاکستان د پوسټ پخوانی چارواکو او د کارپوهانو د نظر وو دغه برید د دننی مرستو نه پرته ممکن نه و. لیکوال وایي د ګل په ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو خبریالانو ته وویل چې په لاهور کې یې د بحري ځواکونو پخوانی کمانډو کامران احمد ملک د ترهګرو ډلو او د پخوانی همکارانو سره د تړاو لرلو په شک کې نیولې دي. لیکوال زیاتوي سلیم شهزاد هغه وخت اسلام آباد نه وتښتول شو کله چې د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل دنیا نیوز سټوډیو ته د کراچۍ برید په اړه په خپل رپورت باندې د بحث لپاره روان وو، خو بیا یې څه پته ونه لګېده. لیکوال زیاتوي داغه د روکېدلو په سحر د هیومن رائټس واچ یو سیډنکار علي دایان حسن ته د نوموړي میرمنې ټلیفون وکړ او وی ویل چې خاوند ورته ویلي وو چې که قرباني سوشي نو هم د سره د رابطه وکړي. لیکوال د علي حسن دایان د خلیلي کې چې سلیم شهزاد د اندېښنه لرله چې داسې څه باور سره کیږي. وروسته بیا هیومن رائټس واچ د باوري منځګړو د معلوماتو په بنیاد نتیجې ته ورسېدل چې هغه د ISI په ولکه کې دی. د دې منځګړو په خبره دغه ورته خپله د استخباراتي ادارې له طرفه ویل شوی چې دا خبریال دوی نیولې دي. د علي حسن په خبره د دین وړاندې سومیاشتې مخکې هم ورته سلیم شهزاد یو برېښنالیک استولی و چې کدی ورک شي نو دغه معلومات تیره برسېره کړي. هیومن رائټس واچ وایي دوی د هغه درک معلومولو لپاره حکومت ته ویلي، خو څه پام ورته نه دی ورکړل شوی. لیکوال وایي تیر کال په اکتوبر کې د یو رپورټ لیکلو په اړه د ISI مخکې هم خپل مرکز ته راغوښتي و. په دې رپورټ کې یې دا لیکلي چې پاکستان د خاموشۍ سره د طالبانو یو مشر ملا برادر خوشي کړي چې د پاکستان د پوځ له لارې په خبرو اترو کې برخه واخلي. په دغه برېښنالیک کې لیکل شوی چې د ادارې یو چارواکي سلیم شهزاد ته د خبردارۍ نه ډکې خبرې کړې وې. د لیکوال په خبره د پلټنو په وخت د ISI دوه چارواکي ریئر ایډمیرل عدنان نواز او کوموډور خالد پرویز چې په موقع موجود وو د بحري پوسټ چارواکي دي. دوی له سلیم شهزاد نه د رپورټ د سرچینو په اړه پوښتنه کوله. سلیم شهزاد په برېښنالیک کې لیکلي چې دغه نمونه به وښایي، خو دا معلومات ورته د استخباراتي ادارې د یو چارواکي نه ترلاسه شوي چې تصدیق یې بیا د طالبانو یو سرچینې کړې وو. ISI له هغه نه غوښتنه کوله چې د خپل رپورټ تردید دی وکړي، خو ښاغلي شهزاد داسې ونه کړله. لیکوال زیاتوي تیر کال د یو بل خبریال عمر چیما د تختونې تر شا هم د ISI د لاس لرلو خبره کېدله، او اوس د شهزاد د لادرکه کېدل دا یادګیرنه ورکوي چې په پاکستان کې خبریالان د کوم خطرونو سره مخامخ دي. خبریال د واشنگټن یو رپورټ ته اشاره کوي چې پکې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی دی، چې د علي حسن په خبره یو طرف ته یې اسلامي یاغیان او بل طرف ته پوځي او استخباراتي ادارې زوروي چې په کار ده ورته دی د پای ټکی کې خودل شي.
په پاکستان کې مو د خبریالانو د ستونزو په اړه د ټایم مجلې مقاله له ملیحا امیرزاده اوریده.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
اودونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او سیو نړیوال خبر. د جرمني حکومت تر کال 2022 پورې په هیواد کې د اټومي توانایي د ټولو مرکزونو د بندولو په منصوبه سلا څرګنده کړې. په دې اړه د مشال د خبر مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړی دی چې زمونږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
جرمنی ویلی د کال 2022 پورې به د اټومي توانایي مرکزونه بندوي او دا راز د اټومي توانایي پرېښودلو په لړ کې تر ټولو اولنی صنعتي هیواد وګرځېد. د انجلا مرکل په مشرۍ کې واکمن اتحادي ګوند دا فیصله په خاص توګه د جاپان فوکوشیما اټومي مرکز د ستونزې په حواله وکړه. د جرمنی د ماحولیات وزیر نوبورت رویتګن د رسنیو په وړاندې د دې فیصلې اعلان کړی.
اتحادی گوندونه د توانایی په تګلارو کې د بدلون په اړه په یوه لوزنامه صلاح شوی دی. زمونږ د لوزنامې تر مخه د اټومي توانایی د مرکزونو بندولو کار سپدا ډول دی. هغه مرکزونه چې د ازموینې د مودې نه اغیزمن شوی دي، د هغې تر څنګه د کرومل اټومي توانایی مرکز به هم نور نه استعمالول کیږي. د اټومي توانایی نور شپږ مرکزونه به د کال 2021 نه وړاندې بند کړی شي او نور درې جدید اټومي مرکزونه به په کال 2022 کې خامخا بندول شي.
نوموړي زیاته کړه چې دا فیصله د هیواد مشرې انجلا مرکل په وینا جوړې شوې د سارنې هغې کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې وشوه، کومه چې د جاپان د اټومي مرکز د مسلې وروسته په جرمني کې د اټومي توانایي د مستقبل د جاج اخیستلو لپاره جوړه کړې شوې وه. د فوکوشیما د اټومي ستونزې را وړاندې کېدو نه پس په جرمني کې ولسی خلکو په حکومت ډېر فشار اچولی و چې په هیواد کې تر ټولو زاړه هغه اووه اټومي مرکزونه دې بند کړي، د کومو حفاظتي معاینه چې د ځنډ ښکار ده. د جرمني مشرې انجلا مرکل په سر ښار برلن کې د ګل په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل هیواد له یې د توانایي ترلاسه کولو نوې وسیلې لټول پکار دي.
د اخلاقي قوانینو د کمیشن سارنه ښایي چې د توانایي په نظام کې بنیادی بدلون پکار دی، خو دا هم وایي چې دا بدلون په بنیادی توګه کیدلی شي. موږ په مستقبل کې محفوظه بجلی غواړو، خو چې نه یوازې باوري وي بلکې ارزانه هم وي.
نوموړی وایي تمه ده چې په دې فیصله به ورسره پارلیمان هم سلا شي او دا را ثابته به شي چې منصوبې هسې نه جوړول کیږي بلکې عملي کولی هم شي. سیړونکي وایي چې د توانایي نوې وسیلې ترلاسه کولو سره به که یوې خواته په اربونو یورو لګښت کیږي، نو بلې خواته به جرمني د جدید ټکنالوژۍ لپاره یوه نوې منډۍ وګرځي. د جرمني د میونخ لودویګ ماکسی میلین یونیورسټۍ د اټومي توانایي د څانګې ریټایر شوی پروفیسر نصرت توحیدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
به هر حال دولت آلمان به طور کلی به دلیل اینکه کشور صنعتی هست،
د یو صنعتی هیواد په حیث جرمنی دا گنی چې نوی ټکنالوژي ته د ودی ورکولو او معرفي کولو لپاره د شمو کده. که په جرمنی کې دا ټکنالوژي کامیاب سي، نو دوی په نړیواله منډي کې هم ځان له مقام جوړولای سي.
آلمان موفق باشه تمام بازار جهان رو موفق تسخیر بکنه.
د جرمني په بیلابیلو برخو کې په زرګونو خلکو د اټومي توانایي خلاف مظاهره کړي او د ماحولیاتو د ساتنې لپاره کارکونکي وایي چې د اټومي توانایي استعمال نه دي زر تر زره ځان خلاص کړي شي.
جرمني حکومت په جاپان کې د سونامي طوفان له وجې تباه شوی اټومي مرکز ته په کتو هم د 2022 کال پورې په خپل هیواد کې د توانایي د ټولو اټومي مرکزونو د بندولو په منصوبه سلا شوی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس د افغانستان په اړه یو رپورت لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن یو ځل بیا له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د استوګنې په کورونو دي عملیات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ډیو خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
ولسمشر کرزی چې د ترکمنستان د سفر نه پر راګرځېدو او په د ښار کې د دوو مهمو جنرالانو له وژل کېدو او همدارنګه په هلمند کې د ایساف په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو وروسته په لومړي ځل خبرې غونډې ته خبرې کولې. په دې وروستیو پیښو خپل اندېښنه څرګنده کړه او په ځانګړي ډول د هلمند د پیښې په اړه یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې کناټو او ایساف په ملکی وګړو هوایي بمبارد وکړي، نو دوی د تروریزم سره د مبارزې لپاره نه بلکې د افغانستان اشغال لپاره راغلي او افغانان په هیواد کې اشغالګران نه مني.
باز هم به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما، باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده بیگ نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه.
ولسمشر کرزی هم د ناتو چارواکو غونډې سه کال یو خنړې کالو بالا ویلتی هم تر ډیره افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو انتقال چیلنجولو بلل. افغان ولسمشر حامد کرزی د ستونزو ترڅنګ بریاوی هم یاد کړی او ویل چې کپلومړي سر کې ناتو او نړیوال ټولنې د دې غوښتنو ته د هو ځواب ویلی وای، نو دا بریاوی بلا نور هم زیات وای.
په هغه توګه چې افغانانو توقع درلوده به ملي ټولنې د توریزم په خلاف مجادله ونه کړه، په دې کې ډېر سیاست وکړي، په دې کې ډېر د خپلو منافعو ملاحظات وکړه، نه د توریزم په خلاف جنگ، او دا جنگ یې د سیاسي اهدافو یو وسیله وګرځوله. که دا جنگ په هر رقم چې افغانانو دوی ته په صراحت توصیه کوله مخته تللی وای، او دوی هغه ځای ته توجه کړې وای چې توریزم او د افغانانو روزنه د شروس خصوصا د پولیسو وختي کړې وای، نو دا به نه وای پېښ.
دغه راز ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې وکړې او زیاته کړې چې حضرت صبغت الله مجددی د نننوي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د کمیسیون مشر ټاکلی چې په نږدې ورځو کې به په کار پیل وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
درنو اوریدونکو، زه د پاکستان سرکار اسلام آباد ته. په پاکستان کې د حکومت مخالف ډلې ویلي دي که حکومت د دویم جون پورې د ابټآباد د پیښې لپاره خپلواکه کمیسیون جوړ نه کړو او د پارلمان په قرارداد عمل درآمد ونه شو، نو هغوی به د حکومت لپاره ستونزې را پیدا کړي. دا پریکړه پرون ماښام د حکومت ټولو مخالفو ډلو یوې غیر رسمي غونډه کې وکړه چې په اړه یې نور تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
پرون ماخام د مخالفې ډلې د مشر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د ټولو مخالفو ګوندونو یو غونډه وشوه چې پکې پروفیسر خورشید احمد، آفتاب احمد خان شیرپاو، عبدالغفور هیدری، عبدالرحیم مندوخیل او زاید حامد ګډون درلود. دې دوران په دې خبره اتفاق وشو چې که حکومت د دویم جون پورې د پارلیمان د بندې کوټې په قرارداد عمل درآمد ونه کړو او د ابټآباد د پیښې څېړلو لپاره یې خپلواکه کمیسیون جوړ نه کړو، نو د بجټ نه وړاندې به په دریم جون یو بلا مهمه غونډه کیږي چې پکې به د راتلونکي د پاره کړن لار ټاکلی شي. د غونډې په حق لا سېنېټر عبدالرحیم مندوخیل مشال ریډیو ته وې.
پارلمنت مشترک اجلاس هغه کې دا فیصله وشول سي باقاعده یو کمیشن جوړیږي چې هغه به د دې ټول واقعي انکوایري کوي او بیا به په دې کې ذمہواري معلوموي. نو اوس دې اوس ډېر وخت پکې تیر حمله تروسا کمیشن نه دی جوړ شوی، نو موږ پاچانې چې دی هغه دا غواړي چې کمیشن جوړ شي، دا بنیادی شی دی. پاتې شو که دا کمیشن د دې بجټ اجلاس چې دی دا درې تاریخه څخه شروع کیږي، که ته بجټ اجلاس پورې نه وشو نو بیا به هغه پاچانې بیا کښېني او هغه به بیا خپل عمل تیاروي او هغه به بیا احتجاج پر دې شانو کوي. نو د هغې هغه نه ده معلومه، هغه به له هغه وخت سره چې درې جون چې کوم اجلاس دی د هغه سره به بیا
ولی بل خوا د سیاسي چارو کارپوه او خبريال اجمل خټک کشر نظر لري چې د حکومتي او پوزي مشروالې په شمول مخالفه ډله هم په تودو ترخو بیانونو ولس لاس ترګې توروي. اجمل خټک کشر زیاتوي،
سیاستدانو او پوزي جنتا او د دې ملک واکدارانو صرف او صرف وخت پاس کوي، ملک او ملت ته نه ګوري. اوس چې کم د کمیشن خبره کیږي دا صرف سیاسي چې کم هغه سکورینګ گیم دی هغه روان دی. لو کدا چې کمیشن جوړ هم شي نو په هغه باندې د دې هیڅ ضمانت نشته چې عمل درآمد به وشي. ولې چې کدا چې کمیشن جوړیږي نو دا هغه چې کم غټ غټ ملزمان راځي هغه طاقتور قوتونه دي چې هغوی باندې نه مخکې چا لاس اچولی دی نه اوس به څوک لاس واچوي، او نه دا امکانات شته چې
د دې ترڅنګ د مذهبي چارو وفاقي وزیر سید خورشید شاه وایي چې د مخالفې ډلې یو ځای کېدو نه خو پیپلز پارټۍ ته څه خطر شته او نه حکومت ته، ولې بیا هم د ملکي مفادو په خاطر به د جون تر ړومبۍ نیټې پورې خپلواکه کمیسیون جوړ کړی شوی وي. یاد دې وي چې د روانې میاشتې په ړومبۍ او دویمه نیټه په نیمه شپه کې امریکایي عسکرو د ابټآباد په سیمه کې د یوې پوځي کاروایۍ په ترڅ کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې ادعا کړې وه، او ورپسې په 14 او 15 مئی د پارلیمان د بندې کمرې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د دې پیښې د پلټنو لپاره به یو کمیسیون جوړولی شي چې وښایي چې ولې پاکستانی حکومت
پوز او استخباراتي ادارې د دې اپریشن او د اسامه دلته د اوسیدونه نو خبر او د پیښې ذمہوارو ته سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کا ہم دا سرخار اسلام آباد نہ یو بل رپورٹ لرو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې پاکستان کې تقریبا 1 کروڑ ماشومانو د خوراک شاوخوا 1 کروڑ ماشومان د خوراک څخه د نشوالي سره مخامخ دي. نور تفصیل انیسه اجمل په دې رپورٹ کې راکوي.
د ماشومانو خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي د ملګری ملتونو ادارې یونیسف په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان کې تقریبا 1 کروڑ ماشومانو د خوراک نشوالي سره مخ دي. د یونیسف ادارې ویان سمی ملک مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د تیر کال سیلابونو له وجې ماشومان د تعلیم، صحت او د خوراک د بنیادی ضرورتونو نه محروم شوي دي. هغه زیاتوي
دا رپورٹس اصل کې د حکومت لخوا جاری کړی شوی دی او یونیسف ورسره په دې جوړولو کې مرسته کړې دي او دا رپورٹس د پاکستان د ټولو صوبو په اړه دي. تیر کال چې کله پاکستان کې سیلابونه راغلل نو د هغې له وجې په زرګاو خلک متاثره شو. په رپورٹ کې دا خبره مخې ته راغله چې پاکستان کې تقریبا 1 کروڑ ماشومان داسې دي چې د خوراک د کموالي سره مخ دي او په دې کې زیاتره شمېره د سند صوبې ماشومانو ده او تقریبا 1 لک زیات ماشومان تعلیمي لحاظ سره هم متاثره شوي دي. مطلب په وخت دې اړه صحیح ګامونه پورته کول پکار دي. دغه سې کتاسو زمونږ نړیوال رپورت وګورئ نو په هغه کې ویل شوی دی چې افغانستان کې نه شلکا، هند کې 6 کروڑ او بنگلاديش کې 43% ماشومان د خوراک کمی سره مخ دي.
بلخوا د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سپارک ایگزیکټیو ډایریکټر ارشد خان مشال لیډیو ته ویل چې په ملک کې د زیاتره ماشومانو د تیر کال سیلاونو له وجې د خوراک نشوالي سره مخ شوه دي. نو موري زیاتوي
څنګه چې د ماشومان عالمی ادارې رپورٹ هم راغلی دی چې په پاکستان کې ماشومان چې کم دي هغه د غذایی قلت ښکار دي. دغه مسلې دي کاغه په خیبر پختونخوا کې چې کم کیمپونه دي د آی ڈی پیز هغه کوم دغه سې د خوراک سره تړلي مسلې شته. بیا په جنوبی پنجاب کې او دغه سې په سندھ کې چې کم دي په ګڼ شمېر کې ماشومان چې دي نو هغه یا ډېر داسې علاقې دي چې په هغه کې خاندانونه چې کم دي هغه د غذایی قلت ښکار دي. لکه په سندھ کې مثلا مونږ د جامشور او ضلع د پاغې کې کار کوو هغه کې کیمپونه دي دا چې کم د سیلاب د متاثره خلک تي دي او په کیمپس کې د هغوی حالات ډېر خراب دي او د هغې چې کم د ټول نه زیات اثر دی هغه په وړو ماشومانو باندې ایو د اوبو د پورې هلته کې مسایل دي.
یونیسف په خپل رپورټ کې وایي چې د قدرتي آفتونو له وجې په جنوبی ایشیا کې د تقریبا 8 کروڑ ماشومانو د خوراک نشوالي سره مخ دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د تمباکو نه د مخنیوي ورځ منځل کیږي، یعنی انټی ټوبیکو ورځ منځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې څو قسمه هلې ځلې ترسره شوې دي. په دې اړه د مشالې ډو خبريالو فواد علی شاه یو رپورت برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
نن په ټوله نړۍ کې انټی ټوبیکو ډے یا د تمباکو پر ضد عالمی ورځ مانځل کیږي. د ورلد هیلت ارګنایزیشن د چارواکو د وینا تر مخه پاکستان یو داسې ملک دی چرته چې د تمباکو یا د سګریټ نشیان هر کال سیوا کیږي. د پاکستان د صحت د وزارت د یو رپورت تر مخه په پاکستان کې سخت کال د تمباکو په پیداوار او استعمال کې د تیر کال په نسبت زیاتې راغلې. د پاکستان د صحت د وزارت چارواکي وایي چې ماشومانو کې د تمباکو استعمال هم زیات شوی دی. صرف په خیبر پختونخوا کې 2 لک ماشومان د سګریټو نشه کوي. لسکل نه بلال څوک چې د ډبګری اوسیدونکو دی وایي چې د 2 کاله وړاندې سګریټ سکل شروع کړی وو.
د سګریټو باندې په دې وروړي دی یو مشر سړی سګریټ لړا کومارا واغست مو سکل وز بیا د غین اثرات شروع شو. بیا تروروزی سرم سګریټ سکل تروروزی سرم چرس شروع ک بیا چرسونه پاوډر شو جی.
او کلنا طیب چاچه د 50 کالو په عمر کې د سګریټ نشه شروع کړی واخ پله کیسه صدا رنگ بیانوي.
مو اسکول ته بوت نه بتر او تخت نه لا په یو ځای بل دی کې بغیر دې نه ما کوم دې پری او تمال ته بیا پروتم نشي به مې کول مو ټال ته بچر ته پروتم څو پس مور برا پس راتل نو مور برا پس ډېر ځړې او څنګه نه نشي نه شي دلتا.
ډاکټر ندیم افریدی وایي چې سګریټ د هر نشي جړه ده.
نو مشرته چې بهر دی مشومان راشي نو دی ګوري چې په سګریټ کې کم داسې نشي استعمالېږي چې هغه مونږ لا نشه راکې یو پلیجر مونږ ترا کې یو خوشحالي مونږ ترا کې. نو دا مشومان په دې سوچ کې پریوزي په دې غلط فهمي کې پریوزی نو د دینه بعد دی چرس هي شروع کی هي شکم نشه ده هغه د مشومان سره ټایم پر استعمال کی دا وی دا وړه نشه ده هغه نه بعد دی خلک مشومان چې سمره دی یا سمره ډګ اډیکټ دی دا بیا سیګریټ کی هیروئن استعمال دل شروع کی.
بلال څوک چخپل اوس د نشه د مرز علاج کوي خپل ملګرو ته صدا رنگ نصیحت کوي.
نور ملګرو ته دا نصیحت کوم دا زندګی ته به ایم ده د ځان صحت ته به ایم ده خاندان ته به ایم ده د ځان بی عزتی کولم دی جی.
ډاکټران وایي چې تمباکو په استعمال کې زیاتوالی لکبلا پاکستان کې د زړه مرزونه هم سیوا شوی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټی چارواکو ویلي دي چې هغوی په قبایلی سیمو کې د پرمختګ یو شمېر پروژې پیل کړي دي. دا چې دا کومې پروژې دي او کله به سرته ورسیږي په اړه یې فرحات چینوري یو رپورټ جوړ کړی. راځي چې په ګډه واورو.
په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټی چارواکي وایي چې په دې سیمو کې د معاشي ترقۍ، د وړو ډیمونو د جوړولو، مدني ذخایرو په کار راوستلو او ځایي خلکو ته د روزګار ورکولو دپاره د فنی تربیتونو یو شمېر پروژې پیل کړي دي. دوی ادعا کوي چې د دغو پروژو تر لاندې به د قبایلي ولس په ژوند کې ښه بدلونونه راشي. د دغو پرمختیایي پروژو په هکله باندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټی پبلک ریلیشن آفیسر الیاس اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټی په قبایلي علاقو کې سمال ډیمونو باندې هم کار کوي. هغه سلسله کې مدني وسایل چې هر څومره دي کنه هغه تلاش هم کوي، او د تلاش نه علاوه په جدید او په ساینټیفیک بنیادونو باندې ماینز چل هم ورښیي لوکل خلکو ته. په هغه کې مختلف قسمه ټریننګ چې کوم دی دوی راولي، هغه لپاره ریسرچ شوی دی، او دې ریسرچ مطابق چې کوم په ګلف کې د پاکستان کې نن هم چې کوم اډوانسینګ یعنی ماډرن سکلز دی په هغه کې ټریننګ ورکوي چې سبا کوم دا کسان فارغ شي چې یا په روزګار ولګي یا ځان ته خپل انډیپندنت روزګار بندوبست کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا اعلان کړی شو د دغو پروژو په حق لمو چې کله د خیبر قبایلي سیمې د یو څو تنانو نظر واخیستو نو دوی څه داسې رای پرې راکړه.
زما نوم حضرت اسلام دی، پیروخیلو لاکی کونسلر میم. اف دی خبر دا سدا چې دا ټول دنیا ته دا معلومه ده، بلکې دی ټول خلکو ته دا معلومه چې زم په دی غرونو کې ډیر مدنیات شته، او کدا سی یو اداره پیدا شي چې دا غ دوی څنګه چې دا اشتهارونه لګولي او دا شایکا او دا سره وبس زه خیر او دغه کوشش وکنه، نو په دی کې به موږ سره مرسته کړو، موږ به سره کوشش کړو او سره دا وکړو. دا بلکې دا خلک دوی نه شي، دا ډیر غریبه طبقه ده، بیروزګاری ډیره ده، او دا خبره چې همت خ ډیر دی، همت په دې خلکو کې شته.
مانو سعود الله دی لند کوتل فاټا سیکریټری نه سمره ادارې نه یو ډی دا کې فار ډی پی جی ډی پی دا خو په میډیا باندې ډیر دا وی کی چې موږ دا کارونه کو په ګراوند باندې کو کته شي، دوی ډیر کم کارونه کی یا بالکل نه کی، او چې کوم کارونه کړی مې یا غیر معیاري ونه کیسه. قبایل غواړي چې د غرونو کې سمره مدنیات مینل دی یا سمره ډیمونه کې جوړ دې سمال ډیمونه وګونه دب کې جوړ کی کارج مدنیات کې راوخ شي خلک پروزګار شي.
د قبایلی سیمو خلک د فاټا ډیولپمنټ اتارټی چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې په دې سیمو کې دی په دې پروژو باندې په عملی توګه کار شروع کړی شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو د مشالې دی نننۍ نه ساته خبرونه پات رسیدو ول دی، یعنی اخري شي بي دي. نورازي چې د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان پوس په قبایلی سیمه او رغزو کې په هوایی بمباری کې یو لس مشکوک اورپکی وژل دي. په بلوچستان صوبه کې ډاکټرانو د تنخوا سیوا کېدو لپاره د نن نه کاربندیز پیل کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، جنرال مارټن ډیمپسي، د امریکا د ګډو ځواکونو نوی چیرمن اعلان کړی، او په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح خلاف په مظاهره چانو په تشدد کې د 500 کسانو د وژنې رپورټونه راغلي دي.
اردن کولن خبرونه مواردل او هم دې سره د مشالې دی نننۍ نه ساته خبرونه پایترسي. ولی سبب د پیښور په وخت سهار 9 بجې یو ری بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو، خو هم په دې سپو پورا په 6 بجې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدې شئ. خپل قربا اسرائیل مومن او خبر او فرخنده وزیر ته اجازه ورکړی. سره د مشالډیو ټول همکارانو د الله پامان، شپه مو په خیر.